تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې محب لا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیدوس مننه دی بلین دی نه کوردن
دیره مننه په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي انشاءالله هر څه ښه دی سم دی
ښه یې وبولنو ډېر شکایت به ښه نه وي خو مسافري خپلې ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسان چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تدن په سړي باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کل کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلې دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دی باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څنګه فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره ده، سی وای کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی، که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغومره خوندور وي، هم دغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نور اکثر لیکوال مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل مې، اکثر لیکوال په کم کینی عمر کې په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي.
دلیلی تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بالزاک د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم، ځینې کرکترونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چا ته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې و لکه اوس هغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې اندیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کیدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه به راسمه، تاسو سندرې هم اورئ، کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډیر خوښوئ؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویل چې چاره کوم سندر اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما
خوشحاله باشم.
حتما پسترگو درناوری دون کو وردو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوکا باندی جاوید امیرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی رادیو ټول اوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برترا گرزو.
دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تیز را وکړم چې یو نر دې را پرنخو، خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
تشم لوی چپ نر باندی وی لکان شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا ہغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا وسب ہر کدو جگی گی وسب ہر جڑا خوری گی وسب ہر کدو جگی گی وسب ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو دبر پلو ردرم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنه دی وکړې بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسلمان دو پر دی دوی دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن وات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دی بل دے لیکوالی عملی لار خود کنم یو کتاب دی چی دی تازہ کار لیکوالی دو پر لار خود کنم
دلیک پاڑا میں یادونا وکڑا مند دلیک پاڑا چتا سو امریکہ تلیکا لیو لیک دیر معلومات واخلا موزو اوریدن کی پوسو ماویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم خلک مو کوم لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب سفرنامہ دولسم کال کے دے امریکہ پوہنتن تھا اور بلل شو پروگرام انٹرنیشنل رائٹنگ پروگرام دے پروگرام کے بہ ہر کال مختلف ملکوں چکھا شو خو دیش سبادی دیش لکھوال او شاعران اور بلل کی دن دی پروگرام هدف دا و چه ویلی چه دا لیکوال چه دی هر چه پخپل ملکونو که مجبور دی چه دی جوان روزگار دی چلاول دی پارا یو کار و که غیر لیکوالی زکر چه پا لیکوالی خو پیسی نگر ترکیگی کنه نو دوی دی لیکوال دی پارا آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم
زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچنیتوب نه، له کوم عمر نه چې وکولای سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې؟ په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی، هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغه تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کم کینی عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق را نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر تمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل، چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبت اغېز کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولای سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ، چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په قیسو کښې البته. هغه داسې یو یو تخنیک دی، یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښې تر نن پورې. نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نوې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې هم واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. دیر من کام خیچاری
خدا دمل بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سنگے ترے تمشی لوئی ملت چلو یا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بغنڈے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان
دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی پانچی دخواگے میں نے داستان چی دے حکمت لو برکاتا داس خلیشی ودان چی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا بملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه موږ ته 00 00 22 23 25 01 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرندر پسی بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همدا سی ټول ام کارانو ته سلام الا د چتا سبرات شیاس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانه همدا سندره برات خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خو دې ته به ډالې وي د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم له غزنی نامت له سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وي و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کا زه قبل زنه غواړم دا به شمې په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او مینې ارمان محبت خو ته وډاله وي خدای پامان خ خبرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځتي خو کی سندره دی اورو
Yo.
زمګوریدونکو د تاله او تاله خبرونی سره زاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونی وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جانان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز مرغې د سیم څخه ازاده ریډیو تاله او تاله خبرونی ته د پیغام پریزم مرسل راځي خور زو شیر ترن د زمونه طرفه ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی تلای په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر باسینه پښتانه دی د همو تر باسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خور کې سندر براتنه شرکې د ماستر علي در د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالې وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته اندرنګ بسری کلا کې عبد الناصر الله ته سوچ چې زما आवाज اوري د ازادي ریډیو د ټاله ټاله د خبرونې څخه هغه ټو ته ډالې وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيده سندر دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو را ملتیا ولري
رنگ لارے دہورے جنگ کا بھی تربورے شړې لارې مسافر پیزی رازینا ولې شړې لارې مسافر پیزی رازینا شور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبچ ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبچ ملشم دساو جانا دمرا لری لری جانا مگر ظالمانا دمرا لری لری جانا مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دارو کنگلی نمالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساکي سلا بندوي زمي کده و لا خو خده بن کړه نه ده ته تو به دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بل کرو رات اخلاس کرو دخیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد اٹو زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کتے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا نوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جون دنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خو مزم نوا زہما شکم خو مزم نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرہ